وخت شپږ بجې. دا ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو او ګرانو دوستانو السلام علیکم. خوشحاله یو چې د مخامنۍ خپرونې په وړاندې کولو سره زه سهیلا حسرت نسیمی او زما همکار نوریاس نوری په سټډیو کې ستاسو په خدمت کې یو. په پیل کې به له خپل همکار نوری څخه هیله وکړم چې د افغانستان او نړۍ په حالاتو تاسو او موږ د خبرونو له لارې خبر کړي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ناتو په هلمند کې یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکوي. د حکومت اجرایه رئیس وایي د انتخاباتو د قانون هغه تعدیل شوې مسوده چې وزیرانو شورا تصویب کړې د انتخابات ترسره کېدو ته لاره هواروي. د ایران د پارلمان رئیس وایي روسیې الوتکې تر اوسه د ایران له یوې پوځي اډې په سوریه کې د حملو لپاره کار اخلي. د خبرونو تفصیل. ناتو د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته نږدې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیاتو کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکوي. په هغه بیان کې چې د ناتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونو خپور کړی دی او بل امریکایي سرتیری د ټپي کېدو خبره هم شوې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن دغه مرګ ژوبله تایید کړه. د هغه د دفتر لخوا د خبرې کړي بیان له مخې امریکایي ځواکونو له افغان سرتیرو سره د روزنې هغوی ته د سلا ورکولو او مرستې فعالیت مخته وړ چې پر ګزمې یوه ښخ شوې چاودېدونکې وسیله وچاودېده. روانونه شاوخوا سل امریکایي سرتیر لشکرګاه ته استول شوی او د امریکا په وز ویلی چې د غزواکونه حالت په موقت ډول ځای په ځای شوی. خدای نه دی ویلی چې هغه به تر کله حالت وي. د جولای د میاشتې له وروستیو راهیسې وسلوالو طالبانو په هلمند کې ډېرې سیمې لاندې کړې ان تر دې چې جګړې لشکرګاه ته ورنږدې کړې چې ورسره د دې ښار د احتمالي سقوط په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي. د حکومت اجرایه رئیس وایي د انتخاباتو د قانون هغه تعدیل شوې مسوده چې وزیرانو شورا تصویب کړې د انتخاباتو ترسره کېدو ته لاره هواروي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې په یوه غونډه کې وکړې.
د انتخاباتو د قانون په برخه کې پرونی او پرمختګ وسو. یو پریکړه وسو چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې ده او دا د انتخاباتو ترسره کېدو ته لاره هواروي.
د انتخاباتو د نظام اصلاح او د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د انتخاباتو ترسره کول د هغه سیاسي تفاهم لیک له مواردو دي چې عبدالله په بشپړ توګه د تطبیق په خاطر ولسمشر تورن کړی دی. په پام کې ده چې دواړه مشران د راتلونکي پنځشنبه په ورځ بیا سره وګوري. دا خبره د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وکړه.
پلان دا دی چې د پنځشنبه ورځې په لیدنه کې جمهور رئیس خپل بحث او نظر چې د سیاسي هوټلیک په اړه له اجرایه رئیس سره شریک.
عبدالله عبدالله له اشرف غنی سره په لومړۍ غونډه کې د انتخاباتي نظام د اصلاح او د لوی جرګې د رابللو په ګډون د یو لړ هغو موضوعاتو یادونه کړې وه چې دی د بشپړ عملي کېدو غوښتونکی دی. په درېیمه غونډه کې به دواړه مشران د خپلو بحثونو نتیجه اخلي. د فساد په وړاندې عدلي او قضایي مرکز نن په رسمي توګه په کار پیل وکړ. د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدي نن په کابل کې خبرلاند ته وویل چې دغه مرکز به په جدي توګه د فساد په وړاندې مبارزه کوي.
ما با قاطعیت مبارزه خواهد کردیم بر علیه فساد در افغانستان و با دقت مبارزه خواهد کردیم با فساد در افغانستان.
خغلی حمیدی دغه مرکز په پرانستلو سره په هیواد کې د فساد په وړاندې د جدي مبارزې خبره په داسې حال کې کوي چې لدی مخکې دغه پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره ډېرې ادارې جوړې شوې چې اغیزې نه دی لیدل شوی. د کندوز سیمه چارواکي وایي د وروستیو جګړو له امله په دغه ولایت کې له درې زرو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د دې ولایت د کډوالو چارو رئیس سید عبدالسلام هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل ډېرې دغه کورنۍ د خان آباد له ولسوالۍ او د کندوز ښار له شاوخوا سیمو د جګړو او ناامنیو د زیاتېدو له امله کډه کولو ته اړ شوي دي. کندوز یو د افغانستان له شمالي ناامنو ولایتونو دی چې د دولت وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې بیا خپل فعالیتونه پکې زیات کړي دي. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی وایي روسیې الوتکې تر اوسه د ایران له پوځي اډې په سوریه کې د حملو لپاره کار اخلي. لاریجانی دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د اوس لپاره د همدان له هوایي اډې د روسیې استفاده پای ته رسېدلې ده. لاریجانی چې نن د پارلمان غونډې ته وینا کوله وویل د روسیې بم غورځوونکې الوتکې تر اوسه د همدان له پوځي اډې کار اخلي.
متوقف هم نشده. ما یک دفعه هم عرض کردیم ما و روسیه
دا کار تر اوسه نه دی درېدلی. لکه څنګه چې مخکې مې هم ویلي و ایران او روسیه د تروریزم په وړاندې جګړه کې متحد دي. دغه همکاري د سیمې د مسلمانو وګړو په ګټه ده. په همدان کې هیڅ یوه پوځي اډه هیڅ یوه ستر قدرت نه ده ورکړل شوې. مخکې مې هم ویلي و چې له دغې اډې یوازې د تیل اخیستو په مقصد کار اخیستل شوی. تهران او موسکو د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړي دي او له هغه سره مرسته کړې چې په قدرت کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې دا تر اوسه نه ده معلومه چې آیا په رښتیا له دې اډې د روسیې استفاده درېدلې ده. د پاکستان ځانګړو ځواکونو وروسته له هغې په کراچۍ کې د یو ستر ځواکمن سیاسي ګوند مرکزي دفتر بند کړ او 15 مشران یې ونیول چې د دې ګوند غړو په دې ښار کې د یوه تلویزیوني کانال پر دفتر حمله وکړه. د ځانګړو ځواکونو قمندان خورم شهزاد نن رویترز خبري آژانس ته وویل چې دوی د متحده قومي غورځنګ د ګوند دفترونه د رسنیو څانګه او هوټل وتاړه او یو شمېر وسلې هم ضبط کړې. دغه ګوند وویل چې 15 مشران یې توقیف شوي دي. د متحده قومي غورځنګ کارکوونکو وروسته له هغې د ای آر وای خبري تلویزیوني کانال پر دفتر حمله وکړه، پر هغې ډزې وکړې او دفترونه یې مات کړل چې د دې ګوند جلاوطنه مشر عاطف حسین دغه تلویزیون تورن کړل چې شپږ ورځني د نه خوړلو د احتساب په اړه راپورونه نه دي ورکړي. برید کوونکي وروسته د تلویزیون د دفتر په مخ کې له پولیسو سره ونښتل چې یو تن پکې مړ او څو تنه ټپیان شول. ترکیه له سوریه سره د پولې په اوږدو کې د امریکا ملاتړو کورد ملیشو او د اسلامي دولت ډلې پر سنګرونو بریدونه پیل کړي دي. د ترکیه پوځ د سه‌شنبې په ورځ په سرحدي ښار ګوټو چرابلس او منبج د سخت دریز داعش او وای پی جی کورد ملیشو پر اهدافو حمله وکړي. د هغه سیمې دي چې په دې وروستیو کې کورد ځواکونو د امریکا په ملاتړ له سخت دریزو نیولې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره خبرداری ورکوي چې د اسلامي دولت له ډلې د عراق د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو په ترڅ کې به ښایي له 1 میلیون وګړو زیات خلک له خپلو ځایونو بې ځایه شي او به ښایي له 1 میلیون وګړو زیات له خپلو ځایونو بې ځایه شي. د یو ان سي آر وایاند ادریان ادواردس نن په جنیوا کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې زموږ په باور په موصول کې د بې ځایه شوو وضعیت به ډېر خراب شي او پر بشري وضعیت د پوځي عملیاتو اغیز به زخت زیات وي چې ښایي 1.2 میلیون وګړي متاثره کړي. د عراق پوځ چې د هیواد په شمال کې یو شمېر کلي بیرته تر خپل کنټرول لاندې راوستي، د لوی موصول ښار په وړاندې د پرمختګ د هڅو په ترڅ کې له اسلامي دولت ډلې د قیاره ښارګوټي د بیرته نیولو لپاره تیاری نیسي.
د ملي وحدت حکومت مشران به د پنجشنبه په ورځ له یو بل سره وګوري. د انتخاباتي سیستم د تعدیل مسوده د حکومت د کابینې لخوا تایید شوه. په دې باب له جانداد سپینغر سره مرکه لرو. د حکومت اجرایه رئیس وایي د انتخاباتو په قانون کې له پرمختګونو سره به انتخاباتي اصلاحاتو ته لاره هواره شي.
یک پیشرفتی آمد در مورد قانون انتخابات او در راستای اصلاحات انتخاباتی است و راه را باز میکنه برای برگزاری انتخابات.
در افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز هند ته سفر کوي. هلمند په نادلی او باباجي کې د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ عملیات پیل کړي. د کابل په خوشحال خان مینه کې د هستوګنو 312 بشپړ شوي اپارتمانونه افتتاح کړل. له ماشومانو څخه به ځانمرګو بریدونو کې کار اخیستل کیږي. قدرمنو دوستانو، د آزادۍ رادیو په خبری مجله کې زمونږ لومړی مطلب دا دی چې اجرایه ریاست وایي ټاکل شوی د ملي وحدت د حکومت مشران راتلونکي پنجشنبه له یو بل سره وګوري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سه شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې په دغه لیدنه کې به ولسمشر د سیاسي هوکړ لیک په اړه خپل نظر له اجرایه رئیس سره شریک کړي. یو شمیر سیاسی فعالان بیا وایي چې د حکومتي مشرانو خپلمنځي اختلافونو په کور دننه او بهر کې افغانان اغیزمن کړي دي. قسیم سلامل دراپور جزیات وړاندې کوي.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د وروستیو اختلافاتو د هواري د هڅو په دوام ټاکل سوی د ولسمشر او اجرایي رئیس راتلونکي پنځشنبه له یو بل سره وګوري. دا چې دواړه مشران به په راتلونکي ناسته کې پر کومو مسایلو خپلو کې وشغی شي، د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل په دې اړه وویل:
په ټوله کې د سیاسي حکومت تطبیق، د انتخاباتو د نظام اصلاح، د انتخاباتو بیرېدلو او د لویې جرګې جوړیدنې ته زمینه مساعده وي. نتن هدا چې پر دغه درې برخو مشر مختک کوو، په ټوله کې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب وایي او د سیاسي هوکړلیک او د ولس توقعاتو مطابق مخته ځو.
ښاغلی فیصل وایي چې دواړه مشران به درې مناسه هم ولري چې د درو سرو غونډو د نتیجې موندنې ناسته به وي، خو د درې مناسې د وخت په اړه معلومات ورنکړل. د حکومت د مشران ترمنځ اختلافات وروسته له غیره څرګند سول چې اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د ځوانانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال پر ولسمشر انتقاد وکړ او جمهور ریاست بیا د ښاغلي عبدالله خبرې د حکومتدارۍ له موازینو سره په ټکر کې وبللې. د حکومتي مشران ترمنځ اختلافاتو د خلکو سیاسي کړیو ترمنځ سختې اندېښنې راپیدا کړې دي. سیاسي فعال او د احمدشاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولي مسعود له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د حکومتي مشرانو ترمنځ اختلافاتو له نړیوالې ټولنې سره هم د دغه هیواد پر اړیکو منفي اغیزه کړې ده.
د ایجاد شک نشته که جامعه جهانی در واقع حوصله
دی وایي په دې کې د شک ځای نشته چې د نړیوالې ټولنې حوصله تر وروستي بریده پای ته رسېدلې ده. یاد دې مو وي چې پرته له څو هیوادونو چې په سیمه کې ستراتیژیکي ګټې لري نور د افغانستان د مشرتابه په وړاندې د ټولو هیوادونو حوصله پای ته رسېدلې. ښاغلی مسعود همدارا سپارښتنه کوي چې حکومتي مشران دې له ټیمي ګټو تیر او یو واحد حکومت تیر رامنځته کړي. د سیاسي چارو بل کارپو حشمت غنی احمدزی وایي ولسمشر او اجرائی رئیس باید د اختلافاتو د لرې کولو لپاره جدي هڅې وکړي. ښاغلی احمدزی وایي یو توافق ته له رسېدو پرته به دواړه مشران په راتلونکو درو کلونو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ سي.
د ازادۍ له راډیو څخه زموږ غږ اوري. قدرمنو دوستانو، د افغانستان لوی څارنوالی وایي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د غړیو له بشپړېدو سره د سه شنبې په ورځ په رسمي ډول په کار پیل وکړ. فرید حمیدی د سه شنبې په ورځ په دې اړه یوې جوړې شوې ناستې ته وویل چې دغه مرکز به د فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. له بلې خوا د مدني ټولنې یو شمېر غړي هم د دغه مرکز له جوړېدو هرکلی کوي، خو ټینګار یې دا دی څو یاد مرکز په پوره شفافیت د فساد دوسیې وڅېړي. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په رپورټ کې اوري.
د افغانستان لوی سرنوال وایي د فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز غړي د لوړو معیارونو له مخې په دندو ګمارل شوي او د اساسي قانون او نورو اړوندو قوانینو په رڼا کې به خپل کارونه مخته یوسي. فرید حمیدی د سه شنبې په ورځ د دغه مرکز د کار د پیل په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز غړي بشپړ شوي او په کار پیل کړي. ښاغلی حمیدی وویل چې یاد مرکز به د فساد پر وړاندې په پوره ژمنتیا مبارزه وکړي.
ما با قاطعیت مبارزه خواهد کردیم بر علیه فساد در افغانستان.
دی وای من با په افغانستان کې د فساد په وړاندې په پوره قاطعیت او د دقت سره مبارزه وکړو ترڅو داسې ونه شي چې په افغانستان کې له فساد سره مبارزه په یو سیاسي وسیله بدله شي. من جدن په دې برخه کې حساس یم. نوموړي همدارنګ ژمنه وکړه چې د دغه بهیر پر مهال به هغو کسانو ته چې پرې ادعا کېږي د ځان د دفاع لپاره کافي وخت ورکول کېږي او اعتراضونو او خبرو ته به پاملرنه کېږي. د فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز مشري د افغانستان لوی سرنوال کوي او د هغو وزیرانو، والیانو او معینانو د دوسیو څېړلې د کار په لومړیتوب کې دي چې په فساد تورن دي. دا اقدام په داسې حال کې کېږي چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مسؤلینو له جګړې وروسته اداري فساد تر ټولو لویه ستونزه بللې او ټینګار یې کړی چې دا مسله به له افغانستان سره د نړیوالو مرستې زیانمنې کړي. د سره هم مهاله د مدني ټولنې یو شمېر غړي بیا د فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو هرکلی کوي، خو ټینګار یې دا دی چې دغه مرکز باید وتوانېږي چې د فساد دوسیې په پوره شفافیت وڅېړي. د عدالت لپاره د ښځو د یووالي د بنسټ مسؤله لیا غزنفر جواد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. میرمن غزن فروایی کوم کسان چې په دې مرکز کې به کار پیل کړي او دې برخې ته راغلي موږ ترې هرکلی کوو او هیله من یو چې دوی په دې وتوانېږي چې په ښه توګه خپل کارونه مخ ته ویسي او دوی پرېښودل شي چې خپل کارونه وکړي. دا مرکز په داسې حال کې په کار پیل کوي چې اوس هم خلک په عدلي او قضایي بنسټونو کې له فساد سره مخامخ دي، خو لوی سرنوال ډاډ ورکوي چې د دې مرکز په پرانیستلو سره به له فساد سره جدي مبارزه وشي. ناجیه ساپۍ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
قدرمنو دوستانو، د حکومت اجرائیه رئیس وایي د انتخاباتو په قانون کې له پرمختګونو سره انتخاباتي اصلاحاتو ته لاره هواره شوې ده. عبدالله عبدالله د سه شنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات د حکومت له لومړیتوبونو څخه دي او په دې برخه کې هڅې هم شوې دي. د حکومت کابینې تېره ورځ د انتخاباتي قانون د تعدیل مسوده تایید کړه چې پکې د تک کرسۍ په سیستم د انتخاباتو ترسره کیدل، عادلانه انتخابات، شفافیت او داسې نور موارد ځای شوي دي. خو یو شمېر انتخاباتي څارونکي بیا د تک کرسۍ سیستم نامناسب ګڼي. قسیم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د حکومت له لورې د انتخاباتي قانون د طرحې د مسودې تر تایید وروسته اجرایي رئیس د انتخاباتي سیستم اصلاح ته د زمینې د برابرېدو خبر کوي. عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې له دغو پرمختګونو سره د انتخاباتو ترسره کېدو او انتخاباتي اصلاحاتو ته لاره هواره سوه.
د انتخاباتو د قانون په برخه کې پرون یو پرمختګ وشو، یو پریکړه وشوه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې ده او دا د انتخاباتو ترسره کېدو ته لاره هواروي.
تر دې یو ورځ مخکې جمهور ریاست اعلان وکړ چې د انتخاباتي قانون تعدیل سوې مسوده تایید سوه. د ملي وحدت حکومت مسؤلان وایي دغه مسوده به تر وړاندیسو پیشنهاداتو وروسته د ولسمشر اشرف غني لخوا د یوه تقنیني فرمان په بڼه لاسلیک سي. د تک کرسۍ په بڼه چې له مخې باید ولایتونه په څو انتخاباتي حوزو وویشل سي او کاندیدان یوازې په یوې حوزې کې د بریا حق ولري، د انتخاباتو ترسره کیدل، په انتخاباتو کې د عدالت او شفافیت په نظر کې نیول او داسې نور موارد په دغه طرحې کې ځای پر ځای سوي دي. د انتخاباتي اصلاحاتو په تړاو د ولسمشر د دویم تقنیني فرمان تر ردېدو وروسته د ملي وحدت حکومت مشرانو د یوې داسې مسودې د طرحې پر جوړولو پریکړه وکړه چې ولسي جرګې ته یې له استولو پرته انتخاباتي اصلاحات پیل کړي. خو یو شمېر انتخاباتي څارونکي دغه مسوده نیمګړې او له مخې د انتخاباتو ترسره کېدل ستونزمن بولي. د انتخاباتو د څار د بنسټ یا اکسین مشر جانداد سپینغر وایي د تک کرسۍ سیستم نورو کاندیدانو ته د سیالۍ ساحه محدودوي.
تطبیق د دې پروسې په اوسني شرایطو کې چالشونه هم لري. د یو خانه کمیسون هغه لازم ظرفیتونه نه لري. تر ټولو مهمه مسله دا ده هغه کاندیدان چې د محلي زورماکانو نه ډارېږي، په وړو حوزو کې رقابت نشي کولی یا هغوی ونه توانېږي چې په وړو حوزه کې رقابت وکړي.
خو یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې حکومت په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته اراده نه لري او د انتخاباتي قانون د طرحې مسوده باید یوازې په کابینې او یا د اصلاحاتو په کمیسیون پورې محدوده پاتې نه سي.
څرنګه چې په راپور کې مو واورېدل، د انتخاباتي سیستم د تعدیل مسوده د حکومت د کابینې لخوا تایید شوه. په دې مسوده کې د تک کرسۍ د سیستم د انتخاباتو د عادلانه او شفافیت په اړه موارد راغلي دي. په دې اړه ملالۍ بشیر د انتخاباتو د څار د بنسټ له مشر جانداد سپینغر سره هم مرکه کړې او په سر کې د مسایلو د حل لاملونه پوښتلي دي.
جمهور رئیس او رئیس اجرائیه په توافق رسیدلي دي او د دوی نظر بلاخره سره یو شوه دی. او غم شاید هغه فشار د وجه نه چې بین المللي جامع وارد کړی او دوی قرار دی چې لاړ شي د بروکسل کنفرانس ته، نو دا تمه وه چې په دغسې وخت کې د دوی نظر سره یو ځای شي او بالاخره قانون د انتخاباتو طرح هم نهایي شي د کابینې د خوانه او په دې توګه لومړني ګامونه په دې رابطه کې واخیستل شي.
ویل کېږي چې حوزې باید تقسیم سي د انتخاباتو لپاره. د حوزو تقسیم ستاسو په فکر اداري ستونزې نه رامنځته کوي او آیا د اکتوبر تر میاشتې پورې به امکان ولري چې انتخابات ترسره سي؟
اول خو د اکتوبر تر میاشتې ناممکنه ده د تخنیکي پلوه، ځکه موږ عادی آمادگیان یم نیسو هغه ته پر شپږ میاشتې کار دی. وختي چې په سیستم کې تغییرات راځي، د تغییراتو په لیکول، اصلاحاتو په لیکول، دا بیا نورم ډیر وخت اخلي. نو زه فکر کوم د اکتوبر نه خو خبره خلاصه ده. مونږ هغه راتلونکي کال کې منی پورې هم وشو کولای د انتخاباتو تدویر لپاره آماده شو، دا به غټه مسله ای. او د تک کرسۍ په رابطه باندې هغه داسې یو مسله ده چې هم طرفداران لري او هم مخالفین لري. د طرفداران وایي چې دا سیستم کولای شي چې عادلانه نمایندګي چې اساسي قانون پې تامین تاکید کوي هغه تامین شي. او مونږ هغه تجربه چې په 2010 کال کې غزنی کې لرودله د هغې نه مخ ونیوی وشي او هر قوم ولو په هر ولایت کې وشي خپله نمایندګي په پارلمان کې ولري. بیا مخالفین وایي چې نه، دا ستونزې لري په اوسني شرایطو کې، د اوسني ظرفیت د کمیسیون دومره نه دی او دا ډېر پیچیده پیچلی سیستم دی. ډیره بودیجه غواړي دی وجنان د تطبیق ستونزمن دی. او بل عمده خبره چې کوي مخالفین د دې سیستم وایي چې دا زیاتره چانس هغه جنگ سالارانو ته هغه اوی قدرتمندان چې په محلاتو کې دي هغه ته چانس ورکوي چې هغه کامیاب شي په انتخاباتو کې.
د انتخاباتو د څار د بنسټ مشر جانداد سپینغر و چې د ازادۍ رادیو سره یې مرکه کوله.
ازادي خبری مجله اوري
ور بشو د هلمند نارامي سمیته. د هلمند په نادلي او باباجي کې د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ عملیات پیل شول. د هلمند والی بیان عمر ځواک وایي د بهرنیو ځواکونو د هوایی او مځکني ځواک په مرسته عملیات پیل شوي دي او پرمختګ هم کړی دی. د سیمې خلک هم د عملیاتو د پیل خبره تاییدوي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایره کوي.
د نادلی په چنجیر او د لشکرګه په څلورمه اوزه باباجي کې د وسلوالو طالبانو په ضد د لومړی ځل دی چې پراخ چړنیز عملیات پیل کیږي. د هلمند والی بیان عمر ځواک وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا یاد عملیات چې تېره شپه پیل شوي دي تر دې دمه د خاص مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. ځواک ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو د انجینري ډله مصروفه ده چې د چانجیر په کوڅو او لارو کې د وسلوالو لخوا ځای په ځای سوي مینونه خونسا کړي. هغه د چانجیر د جنوبي کلي د نیول کېدو خبر ورکړ. ویویل افغان او بهرني ځواکونه د شمالي چانجیر په لور غزیدلي لار کې مینونه پاکوي.
عملیات شروع شوي دي فعلاً په چانجیر او د باباجي په ځینو ساحو کې. فعلاً عملیات هوایی او ځمکني عملیات دي چې په دې کې افغان امنیتي ځواکونه ګډ افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ ایساف قواوې هم برخه لري تر څو دغه ساحې چې هغه په غوځای کې دښمن تحرکات په لوړ دي او یا هم دښمن د هغه ځای څخه انداختونه کوي او یا هم کوم ستونزې ایجادوي د هغوی په وړاندې باندې په هغه ځای کې پیشروي وشي هغه ساحې تحت پوشش راشي.
ځواک وویل افغان او بهرنیو ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي. د د وسلوالو لور ته د تلفاتو اوغوښتل تایید کړل خو دقیقه شمیره په ډاګه نه کړل. د سیمې خلک هم د نادلي په چنجیر کې د عملیاتو د پیل خبره مني. د چنجیر اوسیدونکو سید محمد چې تازه لشکرګاه ته راغلی دی ازادي راډیو ته وویل په هوا کې جنګي الوتکې ګرځي او ګڼ شمېر افغان او بهرني سرتیري ولیدل چې د چنجیر په بازار کې د ماینونو په پاکولو بوخت ول.
د دې عملیاتو پر برابر باندې تیاری مو ولیدلې بمباره وکړي ماښام تیاری کښېنولې وې. د چنجیر په ساحه کې کښېنولې مانده په ساحه کې کښېنولې وې. نو ول عملیات راوتلې دي او خارجان راغلي دي. نو عملیات روان دي وسم وو مینونه پټاوې دله بالا سار تقریبا درې څلور دانی خپل پټاو سل بس یو مین پټاوې دی داس.
د نادلی ولسوالۍ د چنجیر سم درې ونی وړاندې د وسلوالو د څو پر لپسې ډلې یوز بریدونو په ترڅ کې د وسلوالو لاستول بدله. په دې مده کې د حکومت چارواکو څو ځله په یاد سیمه کې د عملیاتو د پیل خبر ورکړ چې خاص سره کې ونه لګیدي. د هلمند ولایتي شورا هم پروان عملیاتو شک کوي. د شورا مرستیال مجید خونزاده ازادي راډیو ټول حکومت په دې ورستوي کې په ډیرو سیمو کې د عملیات د پیل خبر ورکړی دی خو اکثره وخت د وسلوالو په ضد عملیات دی و ناڅرګند دلیل مخې پای ته رسولې دي.
څو غشته خارجان عملیات کړی دي او په دې سیمو کې دوی کښته سیمې دي په دغه باباجي و چانجیر په دې منطقو کې دوی زمینی دوی عملیات شروع کړي دي. خو د دوی عملیات په ساتو دي دوی عملیات پنځه ساعته شپږ ساعته اته ساعته موږ د دېو عملیات هیڅ د دېو خوشبینه نه دي. دوی عملیات چې دوی به دا منطقې چې کومې د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي دوی ونسي او دوی دا منطقې پاک کړي د وسلوالو مخالفینو څخه.
مجید خونزاده ول حکومت ته پکار ده چې په پیل سو عملیاتو کې د خلکو ژوند او مال ته پام وکړي او د هغو ماینونو په خونسا کولو عجله وکړي چې په تیرو دریو ونوي کې وسلوالو په کلیو او کوڅو کې ځپځې کړي دي. دا د 2014 کال په وروستیو کې د بهرنیو ځواکونو د جنگي ماموریت تر پای ته رسیدلو وروسته لومړی ځل دی چې یو شمیر بهرني سرتیري د افغان ځواکونو سره په مځکنیو عملیاتو کې برخه اخلي. د هلمند والی بیان عمر ځواک وایي عملیات به په نادالي او باباجي کې تر هغه دوام وکړي چې ټولې سیمې د طالبانو له حضور خلاص کړي. ځواک په عملیاتو کې د بوختو افغان او بهرنیو ځواکونو د شمیر په اړه څه ونه ویل. طالبان هم خپل لور ته د اوښتو تلفاتو او روانو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي خو هغه اعلامیه چې د طالبانو د بیان کار یوسف احمدي له ادرس رسنیو ته لیږل شوې ده هلمند ته د یو شمیر امریکایي سرتیرو په بیرته ورته کې خواشینی ښودلې ده او دا کار د روان جنگ د دوام لامل بلل دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزه او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادۍ رادیو څخه سمون ښک اوري قدرمن دوستانو، په دې هم تاسو د خبرونو له لارې خبر یاست چې هند له افغانستان سره مرسته کوي. دا ځل هند له افغانستان سره نورې پوځي مرستې هم کوي. ټاکل شوې ده د افغانستان لوی درستیز جنرال قدم شاه شاهین راتلونکې اونۍ هند ته ولاړ شي او هلته د افغانستان پوځي اړتیاوې له هندي چارواکو سره مطرح کړي. سلطان محمد سرور د افغانستان د هوایي قواو له پخواني قماندان او پوځي کارپو جنرال عتیق الله امرخیل سره د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د افغانستان پوځ په اوسنۍ مرحله کې څه ډول تجهیزاتو ته ډیره اړتیا لري. جنرال امرخیل په ځواب کې وایي:
موږ خو تر ټولو د مخه اول هوایي ځواک ته ډیر ضرورت لرو. هغه هوایي ځواک چې هم د موږ فضا او ساتلی شي، په موږ باندې کیری فضایي کیری پاکستان هلیکوپتر مې ته راغی، او هم د مکرۍ قوتونو کې دپاره د کشف او د ضربې الوتکو ته ضرورت دا ډېرې د کشفي الوتکې زموږ د ذخایر د کشف کړی د مخالفینو چې په کوم ځای کې دي موږ ورته ضرب، او د ضربې هغه قوي ضربتي الوتکې چې هغه په نامه د شکاري بمبار دی یا هجومي الوتکې دي هغه د ضرورت دي ډېرې زیاتې. مارغوی الیکوپترونه ډېر ضرورت زیات ضرورت دي، ځکه چې شریکي جګړو کې څه نقطې اهداف یې نقطې اهداف د لپاره مارغوی الیکوپترونه ډېر ضرورت دي. هم معاونت کولای شي د ځانې قوتونو سره، هم ضربه وارده شي، هم نقطې اهداف وړه اهداف
دغه وسلې پخوا هم په افغانستان کې په کارول سوي دي، او افغانستان اوس چې له هند نه وسله اخلي دغه اصل هم روسي دی. د روسي وسلو د کیفیت په هکله تاسو ته وایي چې څومره مؤثر تمامې دی سي په چریکي جنگونو کې؟
تاسو ګورئ زه خپل هم زما مستقم کړو، ما هم په جټ تیارو ته په اخري ټیټه کې پرواز کړی دی، په اوبه دي کاملا تکتیکي او تخنیکي خواصونه ټول ماتمان
دي. کوم ډول الوتکو؟
په تاسو ورته مثال دی، میګ یو اس ډول را ته معلوم ده، یسو بیسټو دو ان چار را ته معلوم ده، د می هلیکوپټرونه د می سیمپان کامل را ته معلوم ده. دا ډېرې ماسیر الوتکې دي په واقعیت باندې. نو په دې خاطر باندې که چېرته له دغو وسلونو دوی لري اوس خو ګرته هغه زړېستنې یاد دي او په اصطلاح باندې نموده وتلي، مګر بیا هم د افغانستان په راځي کې په دې باندې ټول بلد دي، دغه نه ډېر ښه کار اخیستی.
بله پوښتنه مې دا ده که دغه وسلې او دغه الوتکې که ترانسپورتي دي هلیکوپټر دي افغانستان ته ورکړل سي، د نظامی کارپو په هیڅ د دغه الوتکو د ترمیم او د سیانات یا مینټیننس لپاره افغانستان څومره امکانات لري اوس؟
دلته خپل پرسلو کې لري، ځکه زمونږ اساسي تخنیکران انجنیران تر اوسه له بین نه دي تللي. هغه ممکن یو تعداد د تقاعد شوي، مګر یو تعداد ځوانان چې په آخري دوره کې دوی د دې الوتکو سره سر کار درلود، او حتی پیلوټان هم موجود دي. البته اساسي ترمیم چې هغه اساسي ترمیم د اوسه فابریکه منه لري مجبور روسیې ته به لیږو، انتخابونه کې روسیې ته هغه پاکستان هم لیږي. خو خیر، ولې جاري ترمیمات دوی کاملا په مسلط دي.
جنرال صاحب محترم، جنرال صاحب محترم، افغانستان په خو وختو کې څومره جنگي الوتکې درلودې، جت الوتکې او هلیکوپټرې؟
موږ تقریبا شپږ سوه الوتکې درلودې جامن، چې په دې کې شکاري الوتکې وې، شکاري بمبار الوتکې وې، کشف ترانسپورتي الوتکې وې، غټې ترانسپورتي او میانه ترانسپورتي الوتکې وې. تقریبا موږ درې غونډه هلیکوپټر درلودې، هر غونډه دوی پنځه څلوېښت الوتکې دي، او درې کنډکونه مستقل موږ درلودې د دې الوتکو، چې هغه په کندهار کې ځای په ځای وي، په شینډنډ کې ځای په ځای وي، او په کابل کې او په مزار شریف کې دلته ټول غونډونه وو.
دا په کوم کال کې جنرال صاحب؟ په کوم کال کې؟
زموږ په حساب باندې په دیارلس سوه یو اویا کال پورې وي، چې څنګه د ډاکټر نجیب حکومت له بینه لاړ. دا ټول د دغه څوک چې په حکومت باندې ورسېدي، هغه مجاهدین په اصطلاح باندې وو، دا د دوی تر وخته پورې کاملا موجود وي، او دا دوی به حکومت کړي.
د هوایي ځواکونو پخوانی قماندان او پوځي کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل وو چې له ازادۍ رادیو سره د افغانستان د اړتیا وړ وسلو په باب او د غرض چې هغه به له هند څخه غوښتل شي مرکه کوله. قدرمنو دوستانو، اوس ستاسو پام زمونږ د خبرونې پاتې برخه ته راګرځو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
قدر مزنو دوستانو، زمونږ مخامنه پښتو خبرونه په همدې ځای سره رسیدي. خو د دری برخه همکاران او زما همکار فرشتنګا په استودیو کې دي چې تاسو ته په پاتې خبرونه وړاندې کړي.
تشکر سایلا جان، شام شما بخیر، خسته نباشین. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شده است. ریاست اجرایی افغانستان میگوید رهبران حکومت وحدت ملی روز پنجشنبه هفته روان با هم دیدار خواهند کرد. این در حالی است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز گفت را برای برگزاری انتخابات انبار شده است. جزئیات این موضوعات را در جریانی مجله خبری به میزبانی من فرشتن نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه زرغون منگل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
یک سرباز امریکایی در جریان عملیات در ولایت هلمند کشته شده است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از اقدامات در بخش قانون انتخابات خبر داده است و رئیس پارلمان ایران میگوید تیاره‌های روسی هنوز هم از یک قرارگاه نظامی در ایران استفاده می کنند. تفصیل خبرها. ماموریت بر رهبری ناتو در افغانستان می گوید یک سرباز امریکایی در جریان یک عملیات ضد طالبان در نزدیکی لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شده است. در اعلامیه نیروهای ائتلاف آمده است که در این حادثه یک سرباز دیگر امریکایی و 6 عسکر افغان جراحت برداشتند. جنرال جان نیکلسن، قمندان نیروهای امریکایی در افغانستان و قمندان ماموریت قاطعی بر رهبری ناتو در این کشور، این خبر را تایید کرده است. دفتر مطبوعاتی نیکلسن در یک اعلامیه گفته است زمانی که این عساکر امریکایی مشغول ماموریت آموزشی، مشورتی و همکاری با قوای افغان بودند، موتر حاملشان با مواد منفجره اصابت کرد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید تصویب مسوده تعدیل قانون انتخابات راه را برای برگزاری انتخابات هموار خواهد ساخت. عبدالله عبدالله این موضوع را امروز در نشستی که به مناسبت اعلان سروی انستیتوت مطالعات استراتژیک برگزار شده بود مطرح کرد.
یک پیشرفتی آمد در مورد قانون انتخابات و در راستای اصلاحات انتخاباتی است و راه را باز می کند برای برگزاری انتخابات.
از سوی دیگر، ریاست اجرایی افغانستان گفته است قرار است دومین دیدار رئیس جمهور و رئیس اجرایی به روز پنجشنبه برگزار شود. جاوید فیصل، معاون سخنگوی این ریاست،
پلان دی چې جمهور رئیس ویجاری است د راتلونکي پنجشنبه په ورځ
وی میگوید قرار است روز پنجشنبه رئیس جمهور و رئیس اجرایی برای بار دوم جهت تطبیق موافقتنامه سیاسی ملاقات کنند. پلان این است که رئیس جمهور نظریاتش را که در مورد توافقنامه سیاسی دارد با رئیس اجرایی شریک سازد. این در حال است که پس از اختلاف نظر میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی، چند پیش عبدالله عبدالله با محمد اشرف غنی نشست داشت و نظریات خود را در مورد تطبیق توافقنامه سیاسی با وی مطرح کرد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به کارش آغاز کرد. فرید حمیدی، لوید سارنبال افغانستان، امروز در نشست خبری در کابل روی اهمیت این مرکز تایید کرد و گفت
ما با قاطعیت مبارزه خواهد کردیم بر علیه فساد در افغانستان و با دقت مبارزه خواهد کردیم با فساد در افغانستان. نشوه که مبارزه با فساد به یک وسیله سیاسی تبدیل شود. ما جدن در رابطه حساس هستیم.
بر اساس یک خبر دیگر، مقامات محلی کنداز گفتند در اثر جنگ های اخیر بیش از 3000 خانواده در این ولایت بیجا شدند. عبدالسلام هاشمی، رئیس مهاجرین این ولایت، امروز بر رادیو آزادی گفت که در این میان 1000 خانواده از ولسوالی خان‌آباد بوده و بیش از 2000 فامیل دیگر از مناطق مختلف کندازند.
رادیو آزادی.
علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران میگوید طیاره‌های روسی هنوز هم از یک قرارگاه نظامی در ایران برای هدف قرار دادن موازی در سوریه استفاده می کنند.
متوقف هم نشده. ما یک دفعه هم عرض کردیم ما و روسیه در مبارزه با تروریسم اتحادی با هم داریم.
جزئیات بیشتر این موضوع را در جریان همین مجله خبری خواهید شنید. نیروهای خاص طرفدار حکومت پاکستان مراکز یک حزب سیاسی قدرتمند در کراچی را بستند و 5 رهبر ارشد این حزب را دستگیر کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که طرفداران جنبش متحد قومی بر دفتر یک شبکه تلویزیونی حمله کردند. جنبش متحد قومی گفته است که 5 تن از رهبرانش زندانی شدند. در نتیجه درگیری بین پلیس و محترزین در شهر کراچی پاکستان 5 تن کشته و 8 تن دیگر جراحت برد. اداره مهاجرین ملل متحد هشدار داده است که بیش از 1 میلیون نفر می توانند از عملیات نظامی متاثر گردند که برای بازپسگیری شهر موصل عراق از جنگ داعش بر راه انداخته شده است. ادوین ادواردز، سخنگوی UNHCR امروز در ژنو در یک کنفرانس خبری گفت که به باور ما بیجا شدنها در شهر موصل عراق شاید بسیار بدتر شود. ترکیه حملات را علیه ملیشه‌های حمایت شده از سوی ایالات متحده و موازی داعش در امتداد سرحد در سوریه آغاز کرده است. اردوی ترکیه امروز بر تندروان داعش و اهداف ملیشه‌های YPG کرد در شهرهای سرحدی جرابلوس و منبیج حملات را انجام داد، جایی که اخیراً از سوی نیروهای کرد به حمایت آمریکا از جنگ تندروان داعش گرفته شدند. پایان اخبار.
شش و 37 شام به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. ریاست اجرایی افغانستان میگوید رهبران حکومت وحدت ملی روز پنجشنبه هفته روان با هم دیدار میکنند. در این حال رئیس اجرایی میگوید راه برای برگزاری انتخابات هموار شده است.
یک پیشرفتی آمد در مورد قانون انتخابات، او در راستای اصلاحات انتخاباتی است و راه را باز میکنه برای برگزاری انتخابات.
آیا واقعاً را برای اصلاحات انتخاباتی و انتخابات انبار شده؟ در این مورد با یک کارشناس مسائل انتخاباتی گفتگو کردیم.
طرح قانون انتخابات اخیراً توسط اعضای کابینه نهایی شد و ایتون معلوم میشه که توافق هر دو تیم بالای از این طرح وجود داره.
لوی درستیز افغانستان جهت جلب کمک هندوستان با آن کشور می رود و در مسائل بین المللی از استفاده قرارگاه نظامی ایران از سوی طیاره های روسی برایتان می گوییم. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت می کنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام و شام شما بخیر. فرشتن نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. ریاست اجرایی افغانستان میگوید رهبران حکومت وحدت ملی روز پنجشنبه هفته روان با هم دیدار خواهند داشت. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست امروز برای رادیو آزادی گفت هدف این دیدار شریک سازی دیدگاه های رئیس جمهور اشرف غنی در پیوند به توافقنامه سیاسی با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان است. نظیفه محبوبی گزارش میدهد. برای پایان بخشیدن به اختلافهای به میان آمده میان رهبران حکومت وحدت ملی قرار است این دو رهبر روز پنجشنبه هفته روان با هم دیدار کنند. این که رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در این دیدار در پیوند به کدام مسائل گفتگو خواهند کرد، جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پتوله که سیاسی هوکلک تطبیق
این دیدار در مجموع زمینه عملی سازی توافقنامه سیاسی، اصلاح نظام انتخاباتی، برگزاری انتخابات و زمینه برگزاری لوی جرگرا فراهم خواهد ساخت. نه تنها این که در این بخش ها ما پیشرفت هایی داشته باشیم، بلکه در مطابقت با توافقنامه سیاسی و خواست مردم به پیش خواهیم رفت.
توقع اتفاقات مطابق مختص.
آقای فیصل تاکید کرد که رهبران حکومت وحدت ملی برای بار سوم نیز نشست خواهند داشت که هدف آن چگونگی بررسی نتایج نشست‌های قبلی است. اما درباره زمان آن چیزی نگفت. اختلاف نظرها میان دو رهبر حکومت وحدت ملی پس از آن آغاز شد که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در یک سخنرانیش از رئیس جمهور غنی انتقاد کرد و ریاست جمهوری در واکنش این انتقادها را خلاف موازین حکومت داری خواند. با این همه اختلافهای اخیر میان رهبران حکومت وحدت ملی نگرانیهایی را در میان مردم و چهره های سیاسی به میان آورده است. احمد ولی مسعود فعال سیاسی و رئیس بنیاد احمد شاه مسعود در گفتگوی خاص با رادیو آزادی ادامه اختلاف نظرها میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله را با پیامدهای بدی در روابط کابل با جامعه جهانی میخواند.
در جای شک نیست که جامعه جهانی در واقع حوصله اشاره به حد آخر رسیده. یاد ما باشه بدون چند کشوری که منافع استراتژیک در منطقه داره نگه تمام کشورها در حوصله‌شان با افغانستان با رهبری افغانستان با آخر رسیده.
آقای مسعود همچنان میگوید هر دو طرف از تیمگرایی ها بگذرند و برای حکومت واحد متحد شوند. از سوی دیگر حشمت غنی احمدزی یکی دیگر از کارشناسان سیاسی از رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله میخواهد تا به اختلاف نظرهایشان نقطه پایان بگذارند. آقای غنی میگوید اگر دو رهبر به یک توافق نرسند و به این اختلاف نظرها پایان ندهند در 3 سال آینده این کشور با چالش‌های روبرو خواهد شد.
شنیدید که رهبران حکومت وحدت ملی روز پنجشنبه هفته روان با هم دیدار خواهند کرد. این دیدار در حال قرار است صورت گیرد که اخیراً رابط میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی خدشه‌دار شده و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی یک بار دیگر بر تطبیق توافقنامه سیاسی که برگزاری انتخابات و راه اندازی لوی جرگه شامل آن می باشد تأکید کرده. نگفته نمانه که هفته پیش نیز رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی با هم ملاقات کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید راه برای برگزاری انتخابات هموار شده است. عبدالله عبدالله در نشست امروز در کابل با اشاره به فیصله تازه حکومت بر سر اصلاح نظام انتخاباتی این موضوع را مطرح کرد. حکومت افغانستان ناوقت روز گذشته پیشنویس تعدیل قانون انتخابات را تایید کرد که در آن برگزاری انتخابات به گونه تک کرسی در نظر داشت عادلانه بودن انتخابات و عمومی بودن این روند در آن گنجانیده شده. باز هم همکارم نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از آن که پیشنویس طرح قانون انتخاباتی از سوی حکومت تایید شد، اکنون عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان از هموار شدن راه اصلاح نظام انتخاباتی سخن می‌زند. آقای عبدالله روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت با پیشرفت‌های در قانون انتخابات راه برای آوردن اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات باز شده است.
یک پیشرفت آمد در مورد قانون انتخابات روز گذشته یک فیصلی صورت گرفت که انشاءالله او در راستای اصلاحات انتخاباتی است و راه را باز می‌کنه برای برگزاری انتخابات.
یک روز پیش از این ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که طرح تعدیل شده یک قانون انتخابات از سوی کابینه این کشور تایید شده است. حکومت وحدت ملی میگوید این پیشنویس پس از تغییرات پیشنهاد شده به شکل فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور غنی امضا خواهد شد. برگزاری انتخابات به گونه تک کرسی که بر اساس آن باید ولایت‌ها به چند حوزه انتخاباتی تقسیم گردند و نامزدان تنها حق برنده شدن را در یک حوزه انتخاباتی داشته باشند، در نظر داشت عادلانه بودن انتخابات، شفافیت انتخاباتی و عمومی بودن این روند در این تعدیل گنجانیده شده است. پس از رد دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به اصلاح نظام انتخاباتی، رهبران حکومت وحدت ملی تصمیم بر ایجاد پیشنویس طرح گرفتند که بر اساس آن بدون فرستادن کدام فرمان به ولسی جرگه کار روی اصلاح نظام انتخاباتی آغاز گردد. اما شماری از ناظران انتخابات این پیشنویس را با نقیصه های همراه می دانند و برگزاری انتخابات را با در نظر داشت آن چالش برانگیز می گویند. جانداد اسپینغر رئیس دیدبان انتخابات یا اکسین می گوید تصمیم تک کرسی ساحه رقابت را برای دیگر نامزدان محدود می سازد.
ما امیدوار هستیم با وجود از این نقایص همی قانون بتانه را برای اصلاحات باز بکنم. در رابطه با سیستم تک کرسی در انتخابات پارلمانی دو بود داره. یک بودش از نقطه نظر مثبت اگر ببینیم میتونه نمایندگی عادلانه را تامین بکنه. نکات منفی شیسته که شرایط فعلی ما مساعد نیست، کمیسیون ظرفیت لازمه نداره رقابت برای او کاندیداری که ترس دارن از زورمندان محلی در یک حوزه خرد تنگتر می سازه و اونا شاید نتوانند که در حوزه های خود رقابت بکنن.
با این همه که حکومت افغانستان به آوردن اصلاح در نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات ولیسی، جرگه و شوراهای ولسوالی ها تاکید می ورزد، اما شماری از احزاب سیاسی می گویند حکومت اراده اصلاح در نظام انتخاباتی را ندارد و تصمیم برای ایجاد پیشنویس طرح قانون انتخابات تنها نباید به کابینه و یا کمیسیون اصلاحات انتخاباتی منحصر باشد. انوار الحق احدی، رهبر جبهه نوین ملی افغانستان، تاکید می‌ورزد که فرمان تقنینی بدون توافق احزاب بر اصلاح نظام انتخاباتی غیر مسئولانه است. شنیدید که رئیس جمهوری افغانستان میگوید راه برای برگزاری انتخابات هموار شده. آیا واقعا راه برای اصلاحات انتخاباتی و انتخابات هموار شده است؟ در این مورد ساعت پیش با جانداد اسپینغر، رئیس دیدبان انتخابات یا اکسین، گفتگوی تلفنی کردم و نخست از وی پرسیدم که چگونه راه برای برگزاری انتخابات هموار شده. آقای اسپینغر در پاسخ گفت:
ظاهرا خو قانون انتخابات یا طرح قانون انتخابات اخیرا توسط اعضای کابینه نهایی شد و پرنسیبا به تصویب رسید و ایتو معلوم میشه که توافق هر دو تیم بالای از این طرح وجود داره، اما باز هم نگرانی ها وجود داره. چرا قدم های اساسی اصلاحات که مخصوصا تغییر در کمیسیون های انتخابات است و مسائل بسیار پرتنش و اختلافی است بین دو تیم، اگر در او بخش هم تغییرات بیاید، تغییرات مناسب، باز ما میتونیم مطمئن شویم که مخالفت ها برای دائم حل شده.
حکومت افغانستان روز گذشته پیشنویس تعدیل قانون انتخابات تایید کرد که در آن برگزاری انتخابات به گونه تک کرسی گنجانیده شده است. منظور از تک کرسی چی است؟
اینا گفتن که سیتهایی را که در انتخابات ولسی جرگه هر ولایت داره، قبلا یک ولایت کاملا یک حوزه بود و سیتهایی در داخل از او که بودن، اگر 5 کرسی بود، 10 کرسی بود یا 20 کرسی بود، همش در داخل امو حوزه میتونستن رقابت بکنن و هر کاندید از هر ولسوالی، از هر نایه و از مرکز شهر میتونست رای بگیرن. ولی آلی بر استثنای کرسی های زنا، اینا سایر کرسی ها را در داخل ولایت به حوزه های کوچک تقسیم می کنند. به طور مثال اگر یک ولایت 5 سیت داشته باشه، 5 سیت ذکور، به 5 حوزه تقسیم می شه و در هر حوزه یک سیت برای رقابت خواهد بود و کاندیدان صرف برای او سیت رقابت خواهد کردن و صرف یکی از کاندیدا در روجه برنده دانسته میشه و دیگرش میتونه بازنده تلقی شوه.
برگزاری انتخابات در ماه اکتبر یا میزان در نظر گرفته شده. آیا این تقسیمات حوزه ها را که شما یادآور شدین در این مدت امکان پذیر است؟
به هیچ وجه من کاملا ناممکن میدانم. چرا؟ ما حداقل برای وقتی یک انتخاباتی عادی را میخواهیم بدون اصلاحات، بدون تغییرات سیستما تطبیق بکنیم، حداقل 6 ماه وقت آمادگیش نیاز داره. ولی با زمانی که شما هم اصلاحات هم سیستما را تغییر میتین، کم از کم 1 سال وقت نیاز دارین که در اختیار داشته باشین تا آماده تدبیر انتخابات شوین. از طرف دیگه شرایط اقلیمی ما نزدیک زمستان قرار داریم و در اقلیم زمستان در افغانستان نه آمادگی ها گرفته میشه و نه انتخابات تدبیر میشه. به هر حال یگانه فرصت زمانی مناسبی که از نظر تکنیکی به نظر من است، خزان سال آینده است. آن هم به شرطی ازی که ما امیال به سرعت کار آغاز بکنیم تا رفته رفته به او زمان آماده انتخابات شویم.
جانداد اسپینغر، رئیس دیدبان انتخابات یا اکسین، بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. هندوستان برای جنگ در برابر تندروان کمک های نظامی بیشتر به افغانستان می کند. قرار است لوی درستیز اردوی افغانستان هفته آینده به هندوستان سفر کند و نیازمندی های اردوی افغانستان را با مقامات این کشور در میان بگذارد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
سفیر افغانستان در هند میگوید این کشور علارغم نگرانی اسلام آباد از همکاری نزدیک میان کابل و دهلی نو برای جنگ در برابر شبه نظامیان اسلامگرا اسلحه بیشتری به افغانستان میدهد. شهید محمد عبدالی میگوید امنیت منطقه‌ای در حال ناگوار شدن است و نیروهای امنیتی افغانستان در جنگ در برابر شورشان طالب، دولت اسلامی یا داعش و گروه‌های افراطی دیگر به اسلحه شدیداً نیاز دارد. آقای عبدالی بر رادیو آزادی گفت که لوی درستیز افغانستان طی بازدید از هند نیازمندی های نیروهای افغان را با مقامات هندی در میان خواهد گذاشت.
خواستهای افغانستان طور که می دانید نسبت به گذشته در این وقت افزایش یافته است، خصوصا در بخش دفاعی. پس روی همین دلیل لوی درستیز افغانستان در آینده نزدیک انشاءالله سفر به هند خواهد داشت. خواستهای افغانستان را با حکومت هند در میان خواهد گذاشت.
سفیر افغانستان شهید محمد عبدالی درباره نگرانی اسلام آباد از همکاری نظامی افغانستان و هند گفت که کشورهای همسایه باید نیازمندی های افغانستان و منطقه را درک کنند. او افزود که کس استقلالیت افغانستان را که از کدام کشور چی میخواهد سلب کرده نمیتواند.
امیدوارم که همه همسایگان افغانستان شرایط کنونی افغانستان را درک کنند و ملحوظات بیجا که متاسفانه برخی از همسایه ها بعض وقت به ارتباط تجهیز نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان دارند از آن دست بکشند و بگذارند که نیروهای افغانستان تجهیز شوند تا از پدیده تروریسم که تقریبا همه همسایه ها از آن متضرر شدند جلوگیری شود و در رفع ضرورت های دفاعی افغانستان همه همکاری کنند تا همه منطقه و افغانستان به سوی ثبات حرکت کنند.
هند در 15 سال گذشته برای بازسازی افغانستان بیش از 2 میلیارد دلار کمک کرده، ولی در مورد دادن اسلحه با توجه به حساسیت پاکستان گام‌های نسبتاً محتاطانه برداشته است. دهلی نو در ماه دسامبر گذشته اعلان کرد که در اولین بسته کمک نظامی خود 4 فروند هلیکوپتر تهاجمی به افغانستان می‌دهد. اردوی افغانستان 3 فروند این هلیکوپترهای روسی نو می-25 را فوراً داخل جنگ ساخت و 4 رومی هم در چند هفته آینده به افغانستان سپرده خواهد شد. رادیو آزادی.
شما رادیو آزادی را میشنوید. به قندار می رویم، جایی که بسته ماندن باب دوستی یا همان دروازه سرحدی در ولسوالی سپین بولدک قندار و چمن در آن طرف مشکل بسیار آفریده. از یک سو از رفت آمد هزاران تن از این را جلو گرفته و از سوی دیگر تاجران قندار را سخت زیانمند ساخته است. تاجرانی که برای صادرات میوه مثل انگور، تربوز و خربوزه به این را متکی‌اند. مصطفی صدیقی با انجینیر عبدالباقی معاون اتاق تجارت قندار تلفنی صحبت کرده و پرسیده که تاجران قندار چقدر متضرر شدند.
میوه تازه مثل تربوز و خربوزه واری یک کمک مقاومت دارن و از اینجا موتورایی که رفته بودن تقریبا اکثرش واپس آمدن، از رای کابل، از رای تورخم شاید رفته باشه و یاد این مارکیت داخلی شاید پس فروخته باشه، ولی انگور چون بسیار زود صدمه میبینه. چند موتورش همین روز اول که هم اینجا استاد بودن از اونجا بالکل خراب شدن. تقریبا روز اول همین مردم باغدار و انگور والا گفتن که ما 100 لک افغانی تاوان شده از ما. یک از به بعد دیگه موتورایی که پس آمدن اکثرش طرف کابل رفتن تا سرخم بره و اکثرش در خود بازار قندار یا دیگه ولایت نزدیک بردن که تقریبا به میلیون ها افغانی صدمه برایش رسیدن.
چرا فکر میکنه جناب انجینر صاحب که پاکستان در همونطور یک موقعی که فصل میوه هست و میوه ها به ثمر رسیدن در قندهار و باید صادر می شدن به پاکستان دست به این اقدام زده و باب دوستی را مسدود کرده؟
اگر شما شاید حال باشین
در اکثر سالایی که امی وقت اوج صدور میوه های تازه باشد، امی تو یک چیز پیش میاد که ما درک کردیم که یک بانگیری سند امی وقت از خطری که امی مردم ما صدمه ببینن و یک ضربه اقتصادی بخورن. سالها هستن که ما شاهد همین موضوع هستیم.
آیا راه بدیل وجود داره؟ سرش بحث کردین شما که میشه مثلا به عوض پاکستان میوه های قنده ها رو به جای دیگه صادر شوه؟
اینطور هستن. ما یک مشکلی حد یا سخت که داریم، مشکلی جای نبودن، یعنی سردخانه هستن که از یک طرف ما برق نداریم و از دیگه یک سردخانه های فعال نداریم که تا چند وقت و یا تا چند شب و روز نگاشته شوه. و دیگه مشکلی کلان که ما داریم رای هوایی نداریم که ما این را صادر کنیم. رای هوایی به این معنی که یعنی قیمت برداشت نمیتونه همی قیمت هایی که همی کرای هوایی استن، میوه تازه قیمتش بلند نیستن که یک کیلو یک دلار بخورن یا یک و نیم دلار و تا ادرس برسن که با فروش برسن. و یکی هم امی طرز العمل سرت و بسته‌بندی که اینجا میشه، امی ترتیب و تنظیم میوه ها فقط امی مارکیت پاکستان هستن که اونجا به هر صورت فروخته میشه، یا به قیمت بالا و یا به قیمت پایین.
انجینیر عبدالباقی معاون اتاق تجارت قندار بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس پارلمان ایران میگوید طیاره‌های روسی انوز هم از یک قرارگاه نظامی در ایران استفاده می‌کنند. این بیانات یک روز بعد از آن ایراد شده است که وزارت خارجه آمریکا گفت این روشن نیست که آیا استفاده قرارگاه ایران از سوی روسیه واقعاً متوقف شده است یا نه. زرقونه منگل و جزئیات بیشتر.
علی لارجانی رئیس پارلمان ایران میگوید طیاره‌های روسی هنوز هم از یک قرارگاه نظامی در ایران برای هدف قرار دادن موازی در سوریه استفاده می کنند. این بیانات لارجانی یک روز بعد از آن ایراد شده است که سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت استفاده روسیه از قرارگاه هوایی همدان برای فعلا متوقف شده است. لارجانی امروز در جلسه پارلمان گفت بمفگن‌های روسی هنوز هم از قرارگاه همدان کار می گیرند. او گفت این استفاده متوقف نشده است.
متوقف هم نشده. ما یک دفعه هم عرض کردیم ما و روسیه در مبارزه با تروریسم اتحادی با هم داریم. اتحاد هم به نفع مسلمانان منطقه است و در پایگاه همدان هم پایگاهی به هیچ قدرتی داده نشده. من توضیح هم دادم این نشست و برخاستشون برای سوختگیری بوده.
تهران و مسکو هر دو از حامیان بشار الاسد رئیس جمهور سوریه هستند و وی را در حفظ قدرت در آن کشور کمک کردند. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت این روشن نیست که آیا استفاده قرارگاه ایران از سوی روسیه واقعا متوقف شده است یا نه. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت ایالات متحده همکاری ها میان روسیه و ایران را از نزدیک نظارت می کند و این روشن نیست که استفاده از قرارگاه ایران توسط روسیه واقعا متوقف شده باشد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
زهرا از زابل پیام فرستاده و نوشته از کمک نظامی هندوستان به افغانستان استقبال می کنیم. عبدالولی جاهد از قندار پیام فرستاده و برادیو آزادی نوشته است افغانستان به یک دوست مانند هندوستان نیاز دارد، نه امسایه مانند پاکستان. عبدالقیوم مجاهد از ننگرهار پیام فرستاده و نوشته از اینکه رهبران حکومت وحدت ملی با هم توافق کرده و اختلافات را کنار گذاشتند خرسندم. افغانستان باید همیشه وحدت ملی خود را حفظ کند. تشکر از این که بر رادیو آزادی پیام میفرستید. اگر تا کنون پیام نفرستید برتان بگویم که اگر تلفن افغان بی سیم دارید به شماره 818 شما پیامتان، نامتان و از جایی که میفرستین بنویسین. در لابلای برنامه های رادیو آزادی پیام های شما را نشر میکنیم. در امینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتن نگاستم و تشکری میکنم از امرویتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.